دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد. عصمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ‌های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستاره ماشیب. قدر منو آوردون که تاسته هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي راډیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بیګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که په شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانې د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,00,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فرا په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراوالی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نیوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فرا د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تو من نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې هم خلکو په خپله دا کلدارې بندې کړې افغانۍ ترویج کړې هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه لازاجی رادیو آوری. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوری په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یوه مسافر لونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 116 اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو وویل چې پوځ سهواً دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایی چلند تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسټیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس که ده الوت پاره ثبت شوی معلومات تحلیل کری. هغه وویل چې کیف ته لرسید و روسته به ده امریکا، فرانسیه و کانادا متخصصان هغه معلومات و چیری. د فرانسیه پولیسو پرون شنبه ده حکومت زد مظاهره چانو ده تیت پره کولو لپاره لوشکی به یون که گازه کار وخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونی د اعتراض 45مه ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرونی د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخوډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرچیانو د پولیسو له لورې ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. اته به جیا او دقیقې شوې دروانه خبرونه په دوام کې اوري. د سولې لپاره د دولت وزارت وای د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. د ولسمشر غنی وایاند وای طالبان دې اوربند وکړي د تشدد کمی دا کافی نه ده. خو په نګرهار کې دینی عالمان وای د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
که مسوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سولې د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برمو له کبله د اوبو سطحه ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطحه کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا موز اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستاني ورځپاڼې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک کیږي داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجیه نوری ویل چه در افغانستان او در افغانانو در برخلیک پریکرپه در افغانستان در حکومت او طالبانو در استازو ترمنز پا مخم خبرو که کیجی. دوائی هغه مذاکری چه اس محل روانی دی هغه در امریکا و طالبانو ترمنز. هغه سی چه لسلی کوی در حقوق خپل منزی موضوع ده. پا هغه که شامل مسائل، شرایط او سی چه لسلی کوی در افغانستان پا دولت پوری اړانه لري او در افغانستان پا پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسئلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د قوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره اوربنده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روزپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دي ورکړ سوي چې خلیلزاد د طالبانو سره پر هغو اساسي څلورو مسئلو په بحث کې کومې پایلې ته رسېدلی او څه ډول توافق به کیږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دی د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی. په بین الافغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې همبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړې لیکس نه په لس ورځو کې دننه خپله آمادګي ښودلې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیاګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا د افغانستان د حکومت د دې شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو له بیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلي صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شیبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه قطر ته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربند شاهدان واوسي. په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکراتو وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایي اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره سوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه یې نه دي ذکر سوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غورسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربند طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریځ به څه وي؟ ښاغلي صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند وسي. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د همدې موضوع په اړه د څو اورېدونکو پیغامونه چې تازه را رسېدلي دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي که چیرې طالبان اوربند ونه کړي او نو بیا خو د سولې خبرې معنا نه لري. ګلزمان کمالزی له کونړ له مرکزه لیکي که طالبان په رښتیا سوله غواړي نو اول دې اوربند وکړي، د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري. د خوست له ولایته قادرباز وایي موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډېر پیغامونه راغلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له نورو اورېدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دینی عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې شکلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بېګناه خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې شکیل خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودروي. له ننګرهاره د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمان له افغان دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دینی عالمان وایي د ټولو دینی عالمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلو خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده موږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه موږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله دپاره د ملک ته د امن دپاره د وحدت او د ورورولۍ دپاره د بعضې شیانو نه تیر شي، خو راځئ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نولس کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په موږ باندې تیرې شي دې ته نور د پای ټکی کېښودلی شي.
په همدې تړاو یو بل دینی عالم مولوي الله محمد مجیدی که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانخیست خو زیاته کړه چې ځینې کړی هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې له خنډ سره مخ کړي خو پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنه کړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادي مونږ د هغې مخالفت کوو، تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ، د خدای لحاظ ته وګورئ، د افغانانو باندې نور رحم وکړئ، په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ، په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا حال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبري روانې دي. سهارګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولېږي. د پوز یو ویندوی د ګروال کمیل څالکوپر ویلی د ځواکونه وروسته لدی افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور د هیواد ته لیږي. د پینتاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورسپانې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلې تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسالې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانې د یو افغان پناهغوښتونکي کې سخبره کړې چې د استرالیا تابعیت یې له لاسه ورکړ. دغه 26 کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیایي چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. دغه هم ویلي چې استرالیایي چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتونکو سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ.
اته بجې او یو وشت دقیقې دی زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستلی شي ازادي رادیو دات کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له امله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% پخوانی کاریزونه وچ شوي چې کرنیزم ځکه به پرې خړوبې دي. صادق رشتنی له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلی بند وول سوالوي کرنیزم ځکه او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم ځکه او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 95% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران د اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې اوس د کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به ریچارج شي او راوچ تباشي. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 315 کاریزونه چې دي ز په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منیب ازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکن د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملا کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغسې برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد موسی او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سره برمې هر ځای په هر ځای کې ول کېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي، د کور مخته هم کښلي، په کور کې هم کښلي. بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږي. نو دا باید دولت دا پوهاوی ورکړي یا مخه ونیسي.
اوبه خو ډېر نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یا د یو نیم سل یو سل او یا متره ته ورسېدل خپلو ولې کې دغه مشکل د اوبو سه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې موږ ته فعاله کړي یا د دغه اوبو پیپ.
هلته برمې پر یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکوي، یخ موږ ور اوبه لا نسته. هلته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې یو مثلا دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده.
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د داخیو په کلي کې یو د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی. اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یو داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي مواد پکې وي. له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د لیسې مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 تنه نجونو ته زده کړې ورکوي. خانم جان انوری وایی د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوری د خوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا لوار یا مقصد تره او پلور خپله کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي، لوارې وي، خوندې وي، تره وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه په نو شي که په دوه چکس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې، له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. نور تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل
موږ اوس اجازه یو سمپلمون ان تریو
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې په رښتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدله کړو، داسې اوربند چې د بېوسلۍ کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سمه عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عرب اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړي چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
مخکې مو له کندهار څخه راپور درلود چې د برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. یو اوریدونکی جلیل احمد تنها له